اکنون ساعت 8 صبح به وقت کابل است. صفی الله استانکزی در استودیو است. سلام و خوش آمدید.
ډیر مننه کوم مصطفی صدیقی، وخت په افغانستان کې 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه یو ساعته خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبري یاوري، د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایی بریدونو زیاتوالی د هغو سیمو په نیولو کې مرسته کړې چې پخوا له مخالفینو سره وي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری تر حکومت ضد مظاهرو وروسته بالاخره پرون د خپلې استعفا اعلان وکړ. نور مهم مسایل هم لرو په دویمه برخه کې. به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خبره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرته کې، د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې، حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. او د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. پوره خبرونه. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې، حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. ښاغلی عبدالله دغه خبرې پرون ماښام په کابل کې د ترکیې د جمهوریت د تأسیس د نهشپیتمې کلیزې په مناسبت جوړو مراسمو ته وکړې.
در حالی که در شب روز انتخابات
داسې وخت چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې د خلکو ټول پام رایو ته وي، بیا هم د افغانستان د وګړو اصلي لومړیتوب چې سوله ده باید هیڅکله له یاده ونه باسو. هغه سوله چې مشري او مالکیت یې د افغانانو په لاس کې وي،
حاکمیتش با مردم، مالکیتش با مردم افغانستان باشد.
د افغانستان اجرایه رئیس د سولې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب پرون وویل د سولې خبرې هغه وخت پیلېدای شي چې لومړی طالبان د یوې میاشتې لپاره اوربند وکړي. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دی د وسلوالې شخړې مخنیوی هم وشي. د سولې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت ټول غړي خوښنی دي چې یو ځل بیا د پاکستان لوري پر افغان خاوره باندې بریدونه سوي دي. له بده مرغه په بریدونو کې زموږ درې تنې خويندې شهیدان سوي دي، یو شمېر ځوانان او کوچنیان ژوبل سوي دي. پر افغان حکومت او طالبانو موږ غږ دی چې دوی په ګډه د پاکستان لوري دغه سي بریدونه مخه ونیسي.
اخو د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی په خپل ټوټر پاڼه لیکلی، افغان حکومت ډیورند فرضي کرښې ته پر نږدې سمو د پاکستانی پوځیانو راکټي بریدونه د بین المللي قوانینو ښکاره نقص بولي او هغه په شدت محکوموي. د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره بیا افغان پوځ تورن کړی چې په پاکستان باندې هوارونه توغوي او د ثقیله وسلو ډزې کوي. په اعلامیې کې دا شوي چې د کونړ له ناړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او پنځه عام خلک ټپیان شوي. د کونړ چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان له لوري په بریدونو کې درې ښځې په لومړۍ ورځ وژل شوي وي او څلور نور ملکیان هم ټپیان وو. د پاکستان یوې محکمې په بخښنې سره یو بل داخلي خبر هم، د جوزجان ولایت امنیه قومندان وایي په یوه چاودنه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. سمونیال عبدالواحد وجدان ازادي راډیو ته وویل په دې چاودنه کې چې پرون ماسپښین په مردیان ولسوالۍ کې شوي، دولس ملکیان ټپیان شوي دي. یو فلایکوچ ډوله موټر چې د طالبانو لخوا پکې منفجره مواد ځای پر ځای شوي وو او غوښتل یې په لویو لارو او پوستو کې ورڅخه کار واخلي، د مردیان ولسوالۍ د جنګل اریخ کلي په بازار کې چاودلی دی. په پیښه کې د دښمن لس تنه وژل شوي او د سیمې په شاوخوا کې ملکیان ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په تخار کې د پرونۍ پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټوټر لیکلي، د جوزجان ولایت د اقچې ولسوالۍ په بالای سار کې اوویشت سرتیري وژلي دي. د جوزجان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د پاکستان یوې محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی شي خپله درملنه وکړي. د اسلام آباد عالی محکمې پرون دغه پریکړه داسې وخت اعلان کړه چې نشپېته کلن شریف ته د ورکړل شوي لنډمهاله ضمانت موده په ختمېدو وه. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د مطبوعاتو او خپرونو ځانګړې مرستیالې فردوس عاشق ایوان پرون په دې اړه وویل،
میاں صاحب کی بگڑتی ہوئی صحت کی وہ جو رپورٹس ہیں،
میاں صاحب د خراب صحی وزی پاڑر راپورونو په اساس دا پریکړه شوې ده. مخ پوری لمن چې میاں صاحب خپل علاج وکړي په کوم مقصد چې هغه ته حکم ورکړل شوی، هله دا ژر تر ژره صحت مند شي،
وہ جلد از جلد صحت مند ہوں گے.
نواز شریف د اداري فساد په تور په 2 کاله بند محکوم شوی. د اکتوبر په 1 د صحي وضعیت د خرابېدو له کبله روغتون ته ولېږدول شو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف دا مهال د ختیځ ښار لاهور په یو روغتون کې بستر دی. د کیوبا ولسمشر د هاوانا او واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې له کیوبا د موسکو ملاتړ وستایي. کرملین د کیوبا د ولسمشر میګل دایاس کانل وینا ژباړلې چې پرونی له موسکو د باندې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال ویلي، هغه ویلي د کیوبا په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو تهاجم په زیاتېدو دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیې تل د کیوبا خپلواک دریځ او مستقل سیاست ته ځانګړی تمایل لرلی. روسیا وایي کورد جنګیالیو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتړ بشپړ کړي. روسیا وایي دا کار د انقره او موسکو ترمنځ له موافقې سره سم ترسره شوی. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې اړه پرون سه شنبه په انقره کې وویل، زموږ د معلوماتو له مخې روسیې زموږ چارواکو ته دا پیغام ورکړی چې سیمې له تروریستي ډلو کاملا تصفیه شوې دي. ترکیه د کوردانو پر برابرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعې یا وای پی جی تروریستي ډله ګڼي. د روسیې دفاع وزارت د روسیې د یوه عالي رتبه پوځي چارواکي چې کار یې په سوریه متمرکز دی خبري راخیستي چې ویلي دي د کورد ملیشاو 34,000 غړي له خپلو وسلو او مهماتو سره یو ځای له ضرب الاجل سره سم له خوندي ساحله وتلي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د دوه خبرونو د بیا اوریدلو لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وی چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د هوایی بریدونو زیاتوالی له دوی سره مرسته کړې ده چې ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو ونیسي.
هوایی برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې و هغه باید دوباره آزاد شي.
د کورونیو بیزای شو کډوالو پاړه هم چې له سختو کړاوونو سره لاس او گریوان دي، تاسو ته یو مفصل راپور خبرو. او د هموري چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری په دغه هیواد کې تر حکومت ضد مظاهره ورسته خپل استعفا اعلان وکړ.
استقالتي بحطها بتصرف فخامه الرئيس وكل اللبنانيين
لخبل مقامه استيفاء وركوم او بديره لميشيل عون ولسمشر سره خبريكم مقام او زي مهمه نده لبنان مهمه ده. نور مهم مسائل هم لرو د پروگرام په دویمه برخه کې به ازادي اوریدونکو اونې خبرونه در تخبره کړو. لا تونا نه دقیقی تیری دی رازو لمری مطلب تا. در افغانستان دفاع وزارت وی در امریکایی پوزیان و در هوایی حملو زیادی دل در سیمو پا تصفیه که گرتا ور تمام شوی. در امریکا در متحده ایالتون و در دفاع وزارت تازه را پرخی چی امریکایی زوکون و 13 سپتمبر میاشت پا افغانستان که در ورز شاوخوات سلویخت هوایی حملی کردی دی. در افغانستان دفاع وزارت وی پز مکنوی عملیاتو که تر دیر افغان زوکون برخلری خوب هوایی بریدونو که بحرانی زوکون ورسره مرسته کوی. صالح محمد صالح و نور جزیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت تازه ارقام ښیي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې 13 سپتمبر میاشت د ورځې څه کم 40 هوایي حملې کړې دي. دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په سپتمبر میاشت کې د هوایي حملو شمیر 1,113 رسیږي، حال دا چې په اګست میاشت کې د دغو هوایي حملو شمیر 810 ته رسېدی. د امریکا دفاع وزارت ویلي دا حملې د دې لپاره سیوی چې پرې نه شول سي افغانستان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې القاعده او نورو تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل سي. امریکایي پوځیانو په افغانستان کې خپلې هوایي حملې په داسې حال کې زیاتې کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په 13 سپتمبر میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر پر 9 دغه مذاکرې وروسته له هغې لغوه اعلان کړې چې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په کابل کې د یوې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په هغه حمله کې 12 کسان وژل سوي وو چې یو پکې امریکایي سرتیری و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانو پوځي عملیاتو کې تر ډیره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه برخه لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل بهرني ځواکونه په هوایي عملیاتو کې همکاري کوي.
په دې وروستیو کې په ډېری ولایتونو کې موږ مشترک عملیات درلودل. عملیاتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونه، دفاع وزارت، داخلي وزارت او د امنیت عمومي ریاست، همداراز په هوایي برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې وو هغه باید دوباره آزاد شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې خبرلانو ته ویلي وو د سولې د مذاکرو تر لغوه کېدو وروسته دوی په افغانستان کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت د پام وړ زیات کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی خپل پوځي عملیات په تیرو شپږ میاشتو کې شدید کړي چې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی وایي
تاسو ولیدل په تیرو شپږو میاشتو کې موږ ته ولیدلو چې دیارلس ولسوالۍ د دښمن له تصرفه موږ آزادي کړو. اوس په سیمه کې دفاعي او امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې په هوایي حملو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په هغه راپور کې چې د رواني اکتوبر میاشتې پر ولسمه خپور سوی راغلي، د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په هوایي حملو کې 1590 ملکیان وژل سوي او 306 تنه نور ټپیان سوي چې د 2013 میلادي کال د همدې مودې په نسبت 28% زیاتوالی شي. خو د افغانستان حکومت په وار وار ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان د دولت وسلوال مخالفان دي چې له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې کورنۍ بېځایه شوي کډوال وایي چې له سختو تکلیفونو او کړاوونو سره مخ دي. دغه کورنۍ وایي د ژمي پر رسیدو لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په وینا د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه په لکونه کسان د جګړو له امله بېځایه شوي دي. ناجی ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
جمیله لدری و روز ورسته خپل بچیانو ته گرم ډوډۍ او خواړه تیاروي.
نن غرمه ده د بچان د پار په خو ما ډېر جراغان وکړو. ول پټاټي را په خاک ماو دغه پټاټي ور په خو ما ماشومان به خیره باندې جاړي.
وای ډېر کله وچه ډوډۍ هم په دسترخوان نه وي.
دغه ډوډۍ چې دغه ماشومان په دغه په جنگ په جنجال خوري د خو جړای د خو بغاری وي په هغه نه مریږي. لا شپاچ دې سر بیا لا غسې ناری او چې غالي دغه ته موږ نو مد کړي چا دې سمج نه سورانی والے پلی می د شیخ مګر سره کې نه دلی دلی پر دغه ماشومان پر جنگ.
د شپګو بچو مور سلويخ کلنه جميله له هلمند ولایت څخه د کابل په کارتینو کې د کډوالو کمپ ته بي ځای شوې ده. دا وایي جګړو ورڅخه د کورنۍ اته غړي اخیستې دي.
ما جنگونه به داغه دغه د اکامانه پکښ شهید اوسه، زما د اکال لور پکښ شهید اوسه، زما خاله پکښ شهید اوسه. وګر سره کې مې د خوشحالي ورځ په دا علمن کې موږ نه ولیدل، نه مې د خوشحالي ډوډۍ پکښ خوړلې ده. داغه په غلا په داغه په مرمو په د مرمۍ باندې کېدل جنگ په مسجد د جنگ صدا او تشته د لورالو. داغه په داغه لاله کې چې موږ راتښتو سلو پنځدانې مشیدان سو په داغه په سروونو رنگو چې موږ د داغه لمن د سبوت شته د لورالو.
د جميله میړه بوت ګندون کې یا موچی دی چې په خبرې د ورځې 50 تر 100 افغانۍ او ګټي دغه کورنۍ وای د ژمی پر رسیدو سره لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
دغه د ژمی رااله دغه ماشومان د ستپیژ چې ولکه د خاشاله رو چې موږ یې ورکو وړه موږ نه لرو بوټو موږ نه لرو د نور هغه نور پس پرېږده چې موږ نه لرو. دغه ماشومان دا کچېر ته ولاړ سمې کاغذان ټولې کې دغه چای پرایې شو ډوډۍ په پخو لام کاغذان دغه خلک پر پیرسي د کچېرې څخه پسې اخلي راځي دلته کاغذان مټولوي.
د کابل ښار په کارتینو کې له بیلابیلو ولایتونو څخه راکړه شوي نږدې 300 بیځایه شوي کورنۍ ژوند کوي چې له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د دې کمپ قومي مشر میر حمزه وایي
داسې وخت پر موږ باندې راغلی دی داسې خلک ما لیدلی دي چې د لسو کالو انجلۍ خرڅه کړې ده. موږ باندې یو شی نه غواړو، موږ کور غواړو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویان سید عبدالباسط انصاري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو وویل چې د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه 3,09,615 کسان د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. دغه وزارت وایي بې ځایه شوي کسان تر ډېره له هلمند، کونړ، ننګرهار، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو څخه راغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل نوي راپور کې زیاتوي چې په بې ځایه شویو کورنیو کې په سلو کې 85 یې له 18 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي. له دې شمېر څخه د شپږو سرپرستي د جمیلې او د دې د بوټګنډونکي خاوند په غاړه ده چې د دوی په خبره د سبا لري او د بېګا نه لري. نورې کورنۍ هم شاید ورته ستونزې او کیسې ولري چې هره یوه یې اورېدل او ورته رسېدل غواړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو یو راپور ته چې زموږ خبریال اجمل آریان له کندوز را لیږلی دی. په کندوز کې د سوداګرو ټولنې او دغه راز د سوداګرۍ او پانګونې اتاق وایي په دغه ولایت کې د لوړ امنیتي ګواښونو، انسان تښتونې پیښو زیاتوالي، غیر قانوني اخاذیو او دغه راز د کندوز شیرخان بندر او کندوز کابل پر لوی لارې د موجوده ناامنیو له کبله په کندوز کې 80% په اقتصادي فعالیتونو کې کموالی راغلی دی. اجمل آریان په دې اړه له کندوز یو راپور را لیږلی.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایی شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي. د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایی شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي، ځکه د ملکي پروازونو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي نصیر احمد احسانمن په دې اړه وویل:
افراد ملکي ته اندازې یک جرأت قدم میکنند، ولی افراد کې وابسته به دولت هستند اینا
ملکی وګړي ترې وحده پوری جرأت کوي چې پر دغه لارې تګ راتګ وکړي، خو هغه کسان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې کار کوي جرأت نه کوي چې د کندز بغلان پر لارې سفر وکړي. دوی زیاتوي چې د کندز بغلان پر لوی لارې د لوړ امنیتي ګواښونو موجودیت له کبله زیات شمېر خلک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای، ځکه ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. په کندز کې وطن ملي سوداګر ضیاء الحق ضیاءی په دې اړه وویل:
دو طرف با هم درگیر میشن، ضرر شه تلفات شه مردم میده و بارها ما با چشم
د کندز بغلان لوی لاره ډیری وخت د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو د نښتو شاهد وي او ځینې وخت د دغو نښتو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي او د دغې لارې د امنیت خرابوالي موږ سخت اندېښمن کړي یو.
له کندز مو د خصوصي شرکتونو په اړه باندې همدارنګه د کندوزیانو د ځینو غوښتنو په اړه باندې چې باید خصوصي پروازونه هلته وشي راپور واورید. اوس هغه راپور خپرو چې مخکې مو در معرفي کوي، هغه دا چې په کندوز کې 80% اقتصادي فعالیتونه په دې خاطر راکم شوي دي چې امنیتي ګواښونه زیات دي.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایی شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي. د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایی شرکتونه
په بخښنې سره چې په تخنیکی ستونزی سر مخ شو. په کندوز کې د خلکو د غوښتنو په اړه باندې به راپور تاسو ته وروسته خپور کړو. خو اوس چې وخت په کابل کې د سهار 8:30 کېږي، ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته چې احمد شیبر لوستی.
تایمز ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان پر پوله د نشتې مسله څېړلې ده. د پاکستان له لوري د هوان پر ډس په کونړ کې درې افغان میرمنې روانه اونۍ ووژل شوې. د کونړ چارواکو ازادي راډیو ته ویل نشته وروسته تر دې پیل شوه چې افغان ځواکونو د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د پاکستان د پوځي تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیوله. ورځپاڼه په واشنگتن کې د ویلسن نړیوال تحقیقاتي مرکز د کارپوه مایکل کوګلمن په وینا لیکي چې د دوو ګاونډیانو ترمنځ شخړې په زیاتېدو دي. کوګلمن چې په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې متخصص دی، دا خبر هم کوي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه ځنډیدلې، د افغانستان راتلونکی سیاسي وضعیت روښانه نه دی او د سولې د خبرو راتلونکی هم تر سوال لاندې ده. د کوګلمن په باور په داسې بې ثباته وضعیت کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ نشته ښه پیشه نه ده. د لویدیز بل ورځپاڼه هیل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله څېړي. د ورځپاڼه لیکي د اکتوبر په 20مه دا خبره خپره شوه چې د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزارت ورو ورو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړی دی. د ورځپاڼه وړاندې لیکي 3 کاله وروسته تر شخړو او لږ وروسته تر دې چې د سولې خبرې په سپتمبر کې ګډې وډې شوې، د متحد ایالاتونو د دفاع وزارت اکثر چارواکو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 8,600 ته راټیټ کړي. د هیل په باور د سولې د ناکامه شویو خبرو هدف هم همدا و چې د کچې ته د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې راښکته شي او په رسمي ډول د پوځیانو د ایستلو پر ځای پر دې عمل وشي چې د کومو سرتیرو د خدمت موده په افغانستان کې سرته رسی شي، د هغوی پر ځای نور عسکر هلته وانستول شي. نېشنل انټرست خبرونه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله څېړلې ده. د خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور د دې پر ځای چې د شخړو د کمیدو باعث شي لا پسې شخړې زیاتوي، ځکه چې دغو ځواکونو ته ځینې د اشغالګرو په سترګه ګوري پرته له دې چې د امریکایانو نیت ته فکر وکړي. خبرونه بیا لیکي په دې حقیقت هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوسنۍ شمېره نشي کولی چې هلته د شخړو مخه ونیسي. د نېشنل انټرست د خبرې کړې مقالې په باور د امنیت ټینګېدو لپاره د هرو زرو کسانو لپاره لږ تر لږه 40 پوځیان پکار دي.
په لبنان کې تر پراخو اعتراضونو وروسته صدر اعظم سعد حریری له خپلې څوکۍ د لرې کېدو اعلان وکړ. هغه په خپل ټلویزیوني وینا کې وویل د دې وخت راغلی چې په لبنان کې روان بحران ختم شي. په لبنان کې حکومت ضد اعتراضونه له 2 اونیو راهیسې روان و، خو د اصلاحاتو د بستې له وړاندې سره سره دغه اعتراضونه ختم نه شول. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
په ټپه درېدلي سیاسي حالت سعد حریری اړ کړ چې د لبنان د صدارت له څوکۍ لرې شي. نه څلوېشت کلن صدر اعظم په لبنان کې تر پراخو حکومت ضد اعتراضونو وروسته د خپل استعفا د اعلان پر مهال د پټپه درېدلي حالت لفظ وکاراوه. سعد حریری تیر ماښام په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل په تیرو 14 ورځو کې هڅو نتیجه ورنه کړه، ځکه نو له خپلې څوکۍ لرې کیږي.
وانا حاولت طول هالفتره
بدي مداكي مزياته حتى وكريتشي يوا حلاره پیدا کړم چې د خلکو غشتنی واورم او هیواد له اقتصادي امنيتي او ټولنيزو خطرونو خوندي کړم. نن له تاسو خبره نه پټوم، پټه په دریدلي حالت کې راګیر سوم. د دې وخت راغلي چې له بحران سره د مخامخې دو لکبل لوی ټکان راکړل سي. د ولسمشر میشل اون لیدو ته ورزم چې هغه او د لبنان خلکو ته خپل استعفا وړاندې کړم.
الشعب اللبناني بكل المناطق
په لبنان کې د اکتوبر میاشتې له سمی حکومت ضد اعتراضونه روان وو. لانجه هغه وخت پیل سو چې حکومت د واتس اپ پر تماسونو او د پیغام رسولو پر نور خدماتو اضافي مالیه پیشنهاد کړله. دا کار د دې سبب سو چې پرېدلي خلک پر اداري فساد او اقتصادي بحران د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووځي. دغه اعتراضونه څو ورځې روان وو او خلکو سړکونه او لوی لارې وتړلې. د دې ترڅنګ ښوونځي، پوهنتونونه، بانکونه، دفترونه او په دې موده کې تقریبا په ټول هیواد کې خدمات په ټپه ودرېدل. اوس د لبنان ولسمشر میشل اون د سعد حریری تر استعفا وروسته اړ دی چې د نوي صدر اعظم پر نومولو او د نوي حکومت پر تشکیل له پارلمان سره سلا مشوره وکړي. مخکې اعتراض کوونکو ویلي و چې د یوه یا دوو چارواکو لرې کېدل کافي نه دي، بلکې د پراخ مالي فساد له کبله باید ټول حکومت لرې سي. لبنان د سوریې او اسرائیل ترڅنګ پروت هغه هیواد دی چې شاوخوا 6 میلیونه وګړي لري، خو کمزوری اقتصاد او د اداري فساد موجودیت لبنان په نړۍ کې تر ټولو په لوی پوروړي هیواد بدل کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو ته غوښتست دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. په کندوز کې د سوداګرو د ټولنې او د غرا د سوداګرۍ او پانګونې او تاقوي ناامنۍ په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونو کې 80% کمواله راوسته. اجمل آریانا او نور جزئیات.
د سوداګرو د ټولنې او د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په کندوز کې د نامنو زیاتوالي له کبله په سوداګریزو فعالیتونو کې 80% کموالی راغلی. د دوی د خبرو پر بنسټ چې پخوا په شیرخان بندر کې 140 سوداګریزو شرکتونو فعالیت درلود، خو د امنیتي ګواښونو او د سوداګرو د نه خوندیتوب له کبله یوازې 6 شرکتونه پاتې دي. د کندوز په شیرخان بندر کې د سوداګرو د ټولنې مشر سید مشتبه هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در گذشته در حدود 140 یا 145 شرکت در ولایت کندوز د شیرخان بندر فعالیت می کوي.
پخوا په شیرخان بندر کې 140 تجارتي شرکتونو فعالیت درلود، خو په دې ورستو کې د امنیتي ستونزو د انسان تښتونو په خو د غیر قانوني اخزو یا خصلو لکبله یوازې 8 شرکتونه پاتې دي او خای پاتې شرکتونه هم خپل فعالیت بند کړي. دوی خبرداري ورکوي که چیرې د سوداګرو د سر و مال خوندیتوب او دغه راز د کندوز شیرخان بندر د لوی لارې د امنیت تامینولو په برخه کې عملي ګامونه پورته نه شي، نو ښایي پاتې سوداګر هم له کندوز څخه ووځي. په کندوز کې یو تن ملي سوداګر محمد نسیم رسولي په دې اړه وویل:
نامنی کولای شي تجارت ته بیخي رکود ورکړي په دغه ښار کې. اوس صدا تقریبا 80% رکود ورکړی ده سوداګري ته، دلته سوداګر نشي کولای چې په سادګۍ سره هر شی. وجه هم د نامنوی وجه ده. تاسو باور وکړئ چې تاسو ته خپله معلومیږي ښار کې امنیتي وضعیت ښه نه ده.
په ورته مهال کې په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم خبرداری ورکوي چې په دغه ولایت کې د سوداګرۍ چارې د رکود په حال کې دي او که دغه وضعیت ادامه پیدا کړي ښایي کندوز له اقتصادي بحران سره مخ شي. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل:
کندوز وضعیت اقتصادي او تجارتیش هیڅ خوب نیست. په حدود 140 شرکت فعال تنها ما در شیرخان بندر.
کندوز کې تجارتي او اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ځکه په شیرخان بندر کې 140 شرکتونه موجود وو چې صادرات او واردات یې درلود، خو اوس مهال یوازې 6 شرکتونه پاتې دي او دغه راز 144 شرکتونه له کندوز څخه وتلي دي او په ټوله کې په کندوز کې سوداګریزو چارو رکود کړی دی. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د سوداګرو ستونزې مني او زیاتوي چې د حکومت د نه پاملرنې له کبله زیات شمېر سوداګرو خپل فعالیتونه په دې ولایت کې بند کړي دي. د موجوده ناامنیو له کبله زیات شمېر سوداګر له شیرخان بندر څخه د حیرتان بندر او نورو بندرونو ته تللي دي، ځکه د امنیت نشتوالی او د سیمه ییزې ادارې د نه پاملرنې له کبله سوداګرو خپل شتمنۍ له کندوز څخه باسلي دي. په ورته وخت کې د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د سوداګرو امنیت او خوندیتوب ته جدي توجه لري او هڅې کوي چې په وخت سره د سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د کندوز دی ولی ویان اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سوداګر د موږ لپاره نه دی لیدلې، د دوی ستونزې مشکلات هغه اندېښنې له موږ سره پر وخت شریک شوې دي. په نظامی شورا کې هم چې کومه نظامی شورا په کندوز کې وروسته جلسه تر سره کړه، په هغه کې هم فیصله وشوه چې د دوی هغه امنیتي مشکلات چې دوی لري هغه تر رسیدګي وشي.
د سوداګرو په وینا چې په شمال ختیځ ځون کې کندوز له اقتصادي پلوه د هیواد له مهمو ولایتونو څخه بلل کیږي، خو په وروستیو کلونو کې نامنویو په دغه ولایت کې سوداګریز فعالیتونه له ستونزو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اتل د زابل لیکلی: موږ د سولې په اړه د حکومت طرحه واقعي سولې ته د رسیدو لار بولو. قاسم زواک له هلمند لیکلی: د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو او تمه لرو چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او افغانستان ته یو باعزته سوله راشي. فضل کریم درویش له پکتیا زازیاریو بلی کلی د سولې په خبرو کې باید اوربند پر ټینګېدو تاکید وشي. حمید نظری د قلات لیکلی موږ د سولې په اړه د ولسمشر غنی هغه تر هستایو چې افغانان به واقعي سولې ته رسوي. دوه اوریدونکو هم له هلمند اسلامیار خان محمد اسلامیار لیکلی پاکستان هر وخت باید پاکستان هر وخت د افغانستان پر خاوره تیرا د تیری کوشش کوي خو افغانان باید بیدار اوسي. عزیز غالب هم پام دی اړه لیکلی چې پاکستان زموږ پر خاوره برید کوي او باید ځواب ورکړل شي. خو پاکستان تازه تور پورې کړی دی چې افغان پوځیانو لومړی د دوی په سیمه باندې بریدونه کړي وو. خپلواک صافی د لغمان لالی شنګ لیکلی وو د مرکز مهترلام او علی شنګ ترمنځ لویه لار ناامنه ده، حکومت باید ورته پام وکړي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول حاکمیت د هر ډول هڅې حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. ښاغلی عبدالله وویل دا سال کې چې د انتخابات په شپو ورځو کې د خلکو ټول پام رايو ته وي، بیا هم د افغانستان د وګړو اصلي لومړیتوب چې سوله ده باید هیڅکله له یاده ونه ایستل شي. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په نړۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وسلوالې شخړې مخنیوی هم وشي. خو د پاکستان ملي راډیو تازه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د سخیله وسلو ډزې کوي. د جاوزجان امنیه قومندان وایي په یوه چاودنه کې لس وسلوال طالبان پرون ماسپښین په مردیان ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د قومندان عبدالواحد وجدان په خبره دولس ملکیان هم په دې چاودنه کې ټپیان دي. د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی شي خپله درملنه وکړي. روسیا وایي کورد جنګیالیو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتل بشپړ کړي. روسیا وایي دا کار د انقرې او موسکو ترمنځ له موافقې سره سم ترسره شوی. او د کیوبا ولسمشر د هاوانا او واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې له کیوبا د موسکو ملاتړ وستایي. خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې پروت دی، کولای شئ هر وخت ورشه او ویلولی. اوس هم ورزو کندهار ته. په کندهار کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. د دغه ښار پر بیلابیلو واټونو او سړکونو سوالګرې ښځې ناستې وي او له خلکو پیسې غواړي. په عین حال کې د کندهار د ښځو چارو اداره وایي په دې ولایت کې دا مهال له 200 زیاتې بېوزلې او سوالګرې ښځې ژوند کوي. یا د اداره وایي له ولایتي چارواکو سره پر دې کار کوي چې له ښاره سوالګرې ښځې ټولې او په بیلابیلو حرفو کې وروزی وي. صادق رښتینی په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې د سوالګرو ښځو په غږ پیلېږي.
جګړو، وچکالیو او اقتصادي ناخوالو په کندهار ښار کې د بیوزله او سوالګرو میرمن شمیر زیات کړي. سوالګری شجنه یوازې دا چې خپل سوال کوي، بلکې خپل اولادونه هم د خیرات ټولولو په موخه کاروي. سوال کوونکی میرمنې وایي د کورنۍ سرپرستان یې په جګړو او نورو پیښو کې وژل شوي او اوس اړ دي چې د خپلو اولادونو د ساتنې او روزنې لپاره سوال وکړي. فاطمه او ملکه هغه ښځې دي چې خاوندان یې وژل شوي او اوس مهال سوال کوي.
دا ټپیان سپشه ما چې لاسونه درداوه صدقه مایه بنا چې ولا کا جورسی ویلای.
بلخوا د کندهار د شو چارو مشره رقیا ځکزی وای چې د ورستی سروي لمخې په دی ولایت کې 250 داسې میرمنی معلومی کړي چې د زیات مجبوریت او د خپل کورنوي د ساتنې په موخه سوال کوي. میرمنه ځکزی وای په دی ولایت کې د پخوا په پرتلا د سوالګرو میرمنو شمیر زیات شوی، خو د کموالی او اقتصاد جوړونې لپاره له ولایتي ادارې سره خبرې کړي چې دا سوالګری میرمنې د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې شامل کړي چې یو حرفه زده او له دې لارې خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
چون د ښځو د فکرونو ښځو تعداد زیات شوی دی، موضوع د والي صاحب سره شریکه کړې ده او دا موضوع هم ورته یاده ورکړې چې دغه اداره مرسکو دفتر د ښځو لپاره حرفوي زده کړو پروګرامونه لري. نو موږ غواړو چې دا یو ښه موقع د استفاده ځینې وسي د ترڅو هغه ښځې چې واقعنا غواړي کار وکړي نو په دې پروګرام کې زموږ سره تخیل سي، هغه مورد نظر یا د چې کومه حرفه خوښي په هغه کې دې د خپل حرفه یې زده کړي او د دې زده کړو تر څنګ باید دقیقا هغه ته توجه وکړي او بیا وروسته هغه خپله حرفه وګرځوي، خپل کاروبار وګرځوي ترڅو د فقر څخه یې لاس اخیستی او په خپلو کورو کې باعزته د خپل دغه حرفې د جوړولو په واسطه باندې خپل اقتصادي مشکلات رفع کړي.
دوامدار جګړه، وچکالی، کورنۍ تاوتریخوالی هغه عمده علتونه دي چې ماشومان او میرمنې شاقه کار او آن سوال کولو ته اړ کړي. افغان دولت ویلي د نړیوالي ټولنې په مرسته هڅه کوي چې د میرمنو او افغان ماشومانو د ژوند د ښه کولو لپاره مختلف پروګرامونه عملي کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کابل خاریانو ته د ډیر ترافیکی غنی ګونې د خلاصون په خاطر بایسکل چلولو ته مخه کړی ده. زده کوونکي معسلان او دولتي مامورین اوس ډیر له بایسکل استفاده کوي. زموږ خبريال خان محمد سین په دې اړه د راپور جوړ کړی چې ورپسې وبیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم خپور شي.
د کابل خار په واټونو کې بایسکلونه مخ په زیاتېدو دي. ګڼه ګڼه د حمل و نقل د منظم سیستم او د بسونو نشتوالی د دې کار عمده لاملونه دي. ډیری کابل خاریانو د ترافیکي ګڼه ګڼې نه د خلاصون په هدف بایسکل چلولو ته مخه کړې ده.
دلته د لار بندي ډیر دي، وضعیت هم صحیح نه ده. بایسکل مې اخیستی مال چې یو خو د لار بندي نه خلاص شم، بل د خپل وخت به بچ کم او عام صحت او ورزش هر شی په دغه کېږي انشاءالله.
د پایتخت په ځینو واټونو کې بایسکل چلوونکو ته بیل او ځانګړی مسیر په نښه شوی او دغه شان د بسونو په تازه جوړ شوو تمځایونو کې هم د بایسکل درولو او قلفولو لپاره خاص ځایونه جوړ شوي دي. د بایسکل له کارونې سره د دغې وسیلې د پیر او پلور بازار هم تود شوی دی. اوس په کابل کې د یوه معمولي بایسکل بیه له 15,000 افغانیو نه نیولې تر سکم 50,000 پورې رسیږي. د کابل خار په جاده میوان کې بایسکل خرڅون کې اسماعیل وای
علاقه مند دي خدای خو کار خدای چې صحت لپاره ګټلې. زه خپل شکر الحمدلله موټر هم لرم، خو سایکل کې زما راځم ځکه چې صحت لپاره هم خدای او زهام دی زهام کې چې بن شو سات کنه شو تل.
شکر الله د بایسکل لزګونو پیریدون کو دی. د خوخه خان دی لجیبه پیسې را باسي او یو بایسکل اخ
بل درغلم چې بایسکل واخلم د فار د دې خار د بلار سم راځم او سودا مودا وسم په فهم را باندې د موټر نستا قیمتي د کاروبار نستا غواړو چې په بایسکل رافهمات وکړو.
د نړۍ په یو شمیر آرام او پرمختللو هیوادونو کې دولتي لوړپوړو چارواکو ته د بایسکل چلول یو عادي عمل دی، خو په افغانستان کې چارواکي د نامنیو او دغې نقلیې ته د خلکو د ټیټ نظر له مخې بایسکل نه چلوي. بایسکل چلول نه یوازې دا چې د ترافیکي ګڼه ګوڼې د کمښت او د هوا د ککړتیا مخه نیسي، د اقتصادي پلوه هم سپما رامنځته کوي. بایسکل چلول یو ډول ورزش هم دی او د بدن سلامتیا ته ګټه رسوي. د عمومي داخلي د ناروغیو متخصص پرویز اقبال د بایسکل چلولو د ګټو په باب وایي.
بایسکل رانه په واسطه انسان کولای شي چې د هغه وزن کنټرول شي، چاغوالی کولای شي چې د زخت زیاتو ناروغیو لامل وګرځي، د زړه د ناڅاپي مړینو مخه نیسي، د دماغي سکتو مخه نیسي. هغه کسان چې د شکر ناروغۍ ته خصوصا دویم ډول ته کاندید وي د شکر د ناروغۍ مخه نیولی شي. هغه کسان چې بایسکل رانی کوي د هغوی مقاومت به ډېر لوړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره او کابل خاروالی هم له خلکو غواړي چې له موټر نه کمه او له بایسکل نه ډیره ګټه واخلي سو د هوا د ککړتیا مخه هم ونیول شي او په ښار کې ګڼه ګوڼه هم کمه شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي
او اوریدونکو. جوړونکې فریبا ظاهر،
د سدی اوریدونکو د خبرونې درنو دوستانو السلام علیکم. هله د شي جوړ روغ اوسئ دوستانو. پدېونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ غوړم چې د کونړ ولایت د هغو اوسیدونکو ستونزو ته هم ورسو چې په دې تیرو څو ورځو کې لکه څنګه چې تاسو هم راپورونه اوریدلې دي، د پاکستان له خاورې څخه پر دوی باندې توغندي وشتل سوي دي. دوی له خپلو کورونو بې ځایه سوي، یو شمېر زموږ هیوادوال وژل سوي هم دي او یا ټپیان دي. خو د خلکو ستونزې ډېرې دي او دغه راز د نورو ولایتونو څخه هم زموږ دوستانو خپل پیغامونه راسره شریک کړي دي او د کونړ له اوسیدونکو سره یې خپل غم شریکي او خواخوږي ښودلې ده. دا به هم واو او ورسره به د کونړ د والی سره هم مرکه وورو چې د دغو بې ځایه سوي کسانو سره د مرستو په اړه راسره غږېدلې دي او خبرې کړې دي. نو ډېر منظم ډومه لومړی به ورسو ستاسو پیغامونو ته، بیا به د کونړ د والی عبدالستار میرزا کوال سره مرکه ووري، او دغه راز که وخت پاته سنو د نورو اوریدونکو چې د افغانستان د نورو ولایتونو او سیمو څخه خپل شکایتونه او ستونزې مراستولې دي هغه به هم خبرې کو درته. نور مون نه ځندوم، ورځو پیغامونو ته.
درې زنانه شهیدان دي، درې نارینه زخمی دي چې د زخمیانو کې یو اقرب الدین په نوم دی، دا څلور کلن دی، یو معلم دی او بل یو سپین ږیری ملک دی. ولس خو کاملا د حکومت ملاتړ کوي. د دو کلام ولک هم د هغوی پوسته جوړه کړې ده، آخوا ته سیمې خاردار هم تاو کړی دی. دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي دلته د پوسته د هغوی دپاره هېڅ قانوني جواز نشته دی. ډېر کوشش وکړو، طالبان یې دا څو کاله وهڅول.
السلام علیکم، زه رحمت الله کلام سیمې اړیکې نیولې ده. وروره دغه د پاکستان نیپوز و د افغانستان د پوځ چې کومه جګړه په کونړ ولایت کښې روانه ده، د نارې پولیس والۍ چې راباد ریس جمهور په دې اړه باندې ژر اقدام وکړي، وزیر د دفاع باید ژر اقدام وکړي، د پاکستان مخه ونیسي. پاکستان خو یو خراب ملک دی، باید د افغانستان پوځ و پولیسو ټوله دو تامه ورکړي چې د پاکستان په ضد باندې سخته مقابله وکړي، او باید زموږ افغانستان د هرې بریښې هر ګام ساتنه وکړي. وسلام،
زما پیغام دا دی، زه شبت خان زدهان یم، د ځینیخل د کنزل خالي خوست ولایت نه. زما پیغام دغه دی چې باید په کونړ چې څومره جنګونه کېږي، باید کونړیون کلو سه ودرېږي. په هره سیمه کښې نږدې خوست ولایت ځوانون دی په ژلو په سیمه کښې ښه صحیح جنګېږي، باید وجنګېږي، ځکه جنګېږي چې د پاکستان خپله خوره نه چې نیم ساعت وجنګېږي، جنات ته واجب شو په د خپله خوره نه وجنګېږو. خپله خوره دا لوی دښمن نه دی پاکستان، دغه دی باید بلوس کښې زیر نه کېږي.
ازادي راډیو اوریدونکو تاسو سلام علیکم، زما نوم عبدالقادر دی، د ننګرهار د ولایت څخه په تماس کښې یم. د کونړ په ولسونو باندې غږ کوم او د ننګرهار په ولسونو باندې غږ کوم، او په دې لوړپورو چارواکو باندې غږ کوم، په اشرف غني باندې غږ کوم. تاسو چې وایې چې مونږ به والي صاحب باندې غږ کوم، د کونړ والي صاحب باندې، تاسو چې مونږ به اکس العمل کښې یو مرمۍ جواب به په یو مرمۍ ورکوو، نو دا څنګه بې ګناه ولس مړ کېږي؟ تاسو هېڅ غم یې ونه کړلو، دا څنګه بې ګناه ولس پاکستانان په توغندي بریدونه کوي؟ تاسو هېڅ جواب ورنه کړو. زمونږ دغه دی، د اوس څومه ورځ ده چې زمونږ ماشومان مړه کېږي، او وزیر دفاع او لوی درستیز او زمونږ د ولسمشر ماڼۍ ویان هغه وایي چې مونږ د پاکستان نه په کلکه غواړو چې باید دا حملې ودروي. حملې چېرته ودروي؟ هغه را مخکې شه، پوستې جوړي که حملې ودروي، ور مخکې شه، حملې پرې وکړي، کنه په دې ولس غږ وکړي. په دې ولس ته غږ کوم چې په خپله پورته شي، سلاګانې واخلي او د پاکستان په مقابل کښې ښه سخت جنګ وکړي.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولي، و نور هم سته خو موږ د بېلګې په ډول همدغه پیغامونه راواخیستل. ورځو د کونړ د والي عبدالستار میرزا کوال مرکه په ګډه اورو چې په لومړي سر کې د همدې پېښې د پیل په اړه راته وایي.
ډېره مننه، ژوندي اوسئ. بالکل، په کونړ کښې د نړۍ په ولسوالۍ کښې زموږ په ولسوالۍ کښې هغه سرحدي پوستې، یعنې د نړۍ ولسوالۍ زموږ سرحدي ولسوالۍ ده چې د ډیورنډ
کار کې پرتاه ولسوالۍ ده، هلته د دواړو خواو تاسیساتي او سنګرونه دي او تانې دي. زموږ تانه چې دا کومه پوستي چې دي د یو پوستي متاثر پاکستانیانو غوښتل، د پاکستان پوځ غوښتل، هغه یو راکین دی یوه تپه ده هلته راشي او هلته نوی تانه یا نوی پوسته او نوی بیل جوړ کړي. په دې برخه کې درې میاشتې مخکې دا کار کړی و، بیا د هغې مخالفت وشو، بالاخره دوی په شا شو. هغه ځل بیا دوی وغوښتل چې دا حریم دغه راکم یا جګې استفا کې بیا پوستې جوړې کړي. بیا مو هغه ټول معیارونه او ټول اصول چې هغه د ډیپلوماتیکو اصولو په اساس مو د دوی سره د بیرغ لاندې غونډه وکړه. زموږ سره دې ځواکونو دوی ته مو التماتوم ورکړ، دوی ته مو خبر ورکړ چې دا تېری ده، دا تجاوز ده، دا د ټولو هغه اصولو خلاف عمل ده او تاسې په شان سئ. په هر صورت دوه ورځې وخت مو ورکړ، په شان نه شوه. بالاخره دوی زورګویي کوله، دوی وسلې راوړې، هلته یې جابجای کړې، عوامین او سوپونه یې جابجای کړه، زموږ په پوځ او په خلکو یې حمله شروع کړه. بالاخره موږ د خپلې خاورې د ساتلو مسؤلیت لرو، د خپلو خلکو د شار مال او عزت ساتنه باید وشي. متقابل عکس العمل مو وکړه. په هغه ورځ تقریبا دوه نیم ساعته جګړې دوام وکړ. دوی هغه ساحه خوشې کړه، بېرته لاړ. یا بیا نن سهار دوباره دوی راغلي وو، هغه استفا ته ختلي وو. دوی بیا غوښتل هلته کار شروع کړي، خپله ماشینري هم تیاره کړې وه. بیا جګړه ونښته تر څلورو نیمو بجو پورې ادامه پیدا کړه، چې هغه راکیمونه پوستې او هغه ځایونه چې دوی غوښتل هلته پوستې جوړې کړي. د موږ سلام را وو، هغه پوستر کې موږ سفیرې وزګادځای دي. دوی پر شا وتنبېده او بالاخره څلورم بجو په دغه کې د وزارت دفاع لخوا د دوی وزارت او زموږ وزارت ترمنځ هغه د اوربان غږ وشو. اوس په نن جګړه درېدلې ده، زموږ پوتنه فعال دي، تیار شوي دي، او د دوی هم فکر کوم زیات تلفات تللي دي. د دغې جګړې په نتیجه کې زموږ عام خلک تقریبا په حدود د اته نفره چې درې شهیدان دي او پنځه زخمیان لرو. هغه زخمیانو حالات الحمدلله اوس ښه ده، او موږ زیات خلک د دغې ساحې نه راوتلي دي. کورنۍ د هغوی په درجه کولو بوخت دي، هغوی ته عاجلې مرستې مرسولې دي. د بنا دا عمل د پاکستان د حکومت سره زه معقول نه بولم، او دا عمل درست عمل نه و چې بالاخره بیا شاته تګ ته مجبور.
دغه اته نفر چې تاسو ویل د تلفات دا ملکیان دي که نه؟ افغان ځواکونو خونه دي؟
ټول ملکیان دي، ماشومان دي، او یو ماخذ یو مېرمن او یو سړی شهیدان شو، او یو کوچنی شهید شوی ده، او زخمیان تقریبا د څلورو کسانو په حدودو کې د سپین ږیري کسان دي. دا یو کوچنی ده، یو دوه مېرمنې دي، دا زخمیانې دي، یو سرتېری هم زخمي ده. تقریبا اته کسان موږ دا کسان لرو.
بله، او بېځای شوو ارقام را کولای سئ چې څومره کسان د دې ځای بېځای شوي دي؟
موږ استراري ونډه وکړه، استراري کمیټه او ساحې ته تللې ده. هلته یې غذایي مواد، کمپالې، همدارنګه خیمې، دا شیان یې سولې دي. هغوی په دې بوخت دي چې دوی هم د دې لوبو کې شمارنه وکړي چې څو کورنۍ بې ځایه شوي دي او چېرته ځای بې ځای کېږي، او د دوی سره کومه کومه لړۍ هم پیل شوې ده. دې ځای نه مې استراري کمیټې غړي استولې دي، او هم هلته ولسوال او قمندان د لیوا او نور کسان هم موجود دي. د دې په همدې بوخت دي چې دې کورنیو ته مرسته ورسوي او توضیح شروع شوی ده.
بله، ولی صاحب محترم، که راسو دې برخې ته چې لکه څنګه تاسو هم مخکې وویل، یادونه مو وکړل چې دا په ښکاره د یوه پردي هیواد یرغل بلل کېږي که نه د افغانستان په خاوره کې، او موږ تاسې د کلونو راهیسې شاهد یاستو چې د کونړ نه یوازې نړۍ ولسوالۍ بلکې په نورو سرحدي ولسوالیو کې هم د پاکستان لخوا ورته اقدامونه سوي دي، مرمۍ ویشتل سوي دي د خلکو پر کورونو، حتی د زموږ د راپورونو پر اساس بعضی سیمې تخلیصې وي، د خلکو اوس هلته ژوند نه کوي. دې ته د افغانستان د حکومت غبرګون هغسې جدي نه ښکاري لکه څنګه چې تمه یې چې په کلکه ورته ودرېږي، او که د ډیپلوماتیکو لارې، که د پوځي لارې، که بالمثل اقدامې، ډېر جدي نه ښکاري. ولې څه باید وسی تاسو په نظر چې نور دا پاینده کې تکرار نه شي؟
سبب خدا دا چې زارتیتی حمله او توپچی اندختونه د نن راځینې تقریبا واټه کاله کېږي دا نړۍ دوام لري. هغه ولسوالۍ چې په سرحد پرتی دي ولسوالیو کې زیات تاوانونه اړولي دي، مواشي د منځه تللی دي، خلکو کورونه جماعتونه او دغه نړۍ دوام پیدا کړی دی. او بالاخره اوس زموږ د تسلیم او اراده دا ده چې پولیس له عمل به ترسره کېږي، بیا یو نرمی انداخي مقابل کې د جواب وګوري. زموږ اوس همدا پالیسي ده، بندې لار مخته ځو او وخته مونږ دا چې دې کار نه لاس واخلي او کوای نخلي ډېر بعد وخت کې به ابولری او خوځیان به ورسیږي. دواړو د ډیورنډ کرښې خوا ټول پښتانه پراته دي، موږ نه غواړو چې داسې پښتانه ته تاوان ورسیږي. او موږ به انشاءالله دې نه وروسته د پی انداختونه وي او کاره انداختونه به وي او په ځای انداختونه به وي که دوی در عمل ته ادامه ورکړه.
ایا تاسو فکر نه کوئ د همدې سیمې ستراتیژیک اهمیت ته که وګورو یا د جغرافیایي موقعیت له اړخه که ورته وګورو، ایا فکر کوئ چې ډېرو ځواکونو ته اړتیا ده چې په دې ځای کې ځای پر ځای شي؟
اوس موږ کافي ځواکونه لرو، کافي ځواکونه لرو. یوه لیوا د سرحدي لرو، دلته د اردو لیوا لرو، لجنامه لرو، محلي پولیس لرو، محلي اردو ایجاد شوې ده. الحمدلله زموږ دا قوتونه اوس ډېر پیاوړي قوتونه دي. تاسو نن د نړۍ د ولسوالۍ ننداره کړې وای چې دوی څنګه ځغاست او څنګه ماتې وخوړه، او د دې سره سره چې دوی سوسله لرله. اگر زموږ سرتېري اتلانو سرمازان په ډېره مېړانه د خپلې خاورې نه دفاع وکړه او دوی په منډو کړه، هغه ساحې اوس ټول زموږ زړور او باچور سرتېري هلته ځای پر ځای دي. او موږ کافي پاوز لرو په کونړ کې، الحمدلله چې د خپلې خاورې ساتنه کوي او د مقابل په جواب به مشالوات.
بله، ولی سب کراسو دې پوښتنه ته چې تاسو د یو ډېر ستراتیژیک ولایت د والی په توګه څه فکر کوئ چې پاکستان په دې اقدام سره په دغسې کړنو سره څه غواړي، د څه په لټه کې دی؟
نو پاکستان خو تاسو معلومیږي د پاکستان تاریخ خو د وروستي 40 کاله د دې هغه پالیسي ستراتیژي عمق د ستراتیژي تاسو معلومیږي چې موږ په هېواد کې 40 کاله کېږي دا جګړه دوی ګرمه ساتلې. په اشکالو په انواعو د ګروپونو جوړول، انواع د تنظیمونو جوړول او مختلفې ډلې جوړول، په دې هېواد کې د خپلو وروڼو ترمنځ جګړه ګرمه ساتلې ده. موږ ټول شتمنۍ هستي د منځه لاړې دي. ټول هغه څه چې په 40 کالو کې پېښ شو یادولو نه وو. نو پاکستان خو یو خو دا هدف نه ده چې خپله زموږ خاوره هغه منابع چې موږ لرو چې اوبه دي، کانونه دي، معدنونه دي، د هغوی مدیریت الحمدلله په دې پوهېږي چې په وروستیو کې د ناسمان جمهور رئیس خاصه توجه کړې ده چې اوبه مدیریت رامنځته کړي. په پیج کې په نړیوال بازار کې د اوبو یو متر مکعب اوبو چې دی هېواد نه بل هېواد ته ځي ډېرو قیامات 3.5 ډالره ده. زموږ په ملیونو متر مکعب اوبو پاکستان خاورې ته ځي، مفت دی. همداسې د نورو هېوادو خاورې ته ځي، ایران ته ځي. دا دې غواړې چې په دې هېواد کې قوي حکومت جوړ کړي، قوي اداره رامنځته کړي. کله چې قوي اداره رامنځته کېږي په دفترات کې خو بیا دوی دغه څه د لاسه ورکړي، دا اوبو، دغه نور. دا اوس موږ معدنونه څوارلس سوه نوه معدن قیمتي کاڼې لرو. اکثریت کاڼې د دې پاچاه کېږي، دوی بازار جوړ کړی دی. د پاره د موږ د کاڼو محصول دی اخلي. د دې خو په یوه برخه کې موږ په وړاندې نه جنګېږي، په ټولو برخو کې د موږ د نظام په وړاندې، د موږ د ولس په وړاندې ولاړ دي، جنګېږي او د موږ دښمني کوي. واقعي
یعنی په ټوله کې د خپل منافع په لټه کې دي.
هر هېواد باید خپل منافع وپلټه کړي، موږ هم باید خپل منافع ولرو. د خپل منافع دپاره ویښ شو، د خپل منافع دپاره باید آګاهانه مبارزه وکړو. هر هېواد باید وزیر جهاد کړي چې خپل هېواد د منافع دپاره کار وکړي. موږ هم باید کار وکړو. په پار سره خدای زموږ په دا توان ده چې موږ یو متحد، یو موټی، یو قوي هېواد ولرو. او په راس کې مو داسې هغه په څومره کې متوازنه مو ساتي او خپل
تحریم او قدرونه
بله 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 ولی سب دغه ورستی اقدام چې دی ورستی پیښه چې د پاکستان لخوا سوی دی دا هم زمانه یا هم مهاله لاغه خبرونه سره کیږي چې د داعش وسلوالو مشر د شبکې مشر البغدادي وجل سوی دی امریکا اعلان وکي څه فکر کوي چې آیا د دې سره تړاو لري آیا فکر کوي چې پاکستان په دغه حساس وخت کې غواړي په یو ډول د یو لار پرانیزي چې د داعش وسلوال افغانستان ته راسي له دغه ځایو څخه دوی غواړي دلته پوستې جوړ کړي یا سیمې لاندې کړي آیا فکر کوي داسې یو څه امکان لري دا دوی پېښې هم زمانه سره کېږي
نو اوس خبره دا ده چې دغه تواز کې د ورسته انتخاباته نو ورسته ز باور لرم چې دوی ډېر قوي مضبوط مرکزی حکومت سے جوڑے دو جوڑی گی اور بالآخر وطن کی برسول جتوارا طویل مدریات لگتا ہے کہ خبر ہے عثمان جمہور رئیس رسول تعلیم کے ارتباط اڑاندیزوں نے بھی اگر ہے اڑاندی کرے گا کہ اگر ان شاء اللہ عمل کی گی بدی آواز کے وطن کی برسول رہیں گے ایسے گو رہے تھے بغداد تو سوریہ کی بھی بغدادی وزن ہم ان پڑاؤ لے جیسے ہوتا ہے اس کا معلوم ہو جاتے نہ کنا دماغ ہیواد بلکہ تو سیمہ کی زیادت ہیوادوں نے تروریزم دلاختان سوال کا تنویلی گی تربیہ کی گی روزل کی گی اگر جائے معلوم لگے تو سکر جائے گا بنام نو زیادہ جدی جا کے مستوان رسی گی نور بابا تو کتار بے ماشا اختری کے لیے دی وصلہ تو زیادہ دماغ ہیواد اولان دی جنگی گی دماغ ہیواد دا ستیو شتمنی تا زیان شوی دیمونگ دیواز سلامتی آتا زیان شوی یا واقعا وسیلی پناس نلزی نو با افغانان افغانانی اسپل حواس رو بومین آتی دیخپل حواد بجوڑوی او دا حواد و باوری لرم چی دا چی حواد یو دا هم دا سرکیزی موقعات لمخی هم دا اقتصادی ارزت لمخی او هم آقا دونی تا دیر زیر ری کلی باور لرم چی مکنی د دنیا د تجارت پرځای مورلاري وو او دا هیواد وزیر په وخت کې نوړ د اقتصادي ځواک خاوندانی
بل ولی سب اوس مهال په کونړ کې څومره داش وسلوال حضور لري
تاسو خبره چې کلینګرام کې واقع نه وځه په څو او په کونړ کې ډیر محدود ساحه ورپاتې ده چې نو د دې په دې نه عمل اندې د کوي جګړه روانه ده د دې معاشرې په حال کې دي نو وخت یې مده چې د چالش کننده غره نه شي مده والته ټول جنګلي لدی البته د موټر او لارې ټولې دي البته وزیر لري او هم د لاسه دی په ټولان د مقابله کې هم طالبانو تاریخ دی ټولان د جګړه په حال کې ده اوس د ماشرې په حال کې دي او د باوري ما چې نور به دي حضور او وجود وکړ چې ختمي دي دا دوا او من دا یو
من دا شمیر او بخښه شمیر څومره راتلایسي او بخښه شمیر څومره به
شمیر یو په اول وخت کې چې ادي په کوات کې وو او دوی کوي وو یو له سو کسو تر سیدا
اوس محدود سوي دي
اوس کمزوري شوي دي واقعا کمزوري شوي دي جګړه تقریبا درې میاشتې کېږي جګړه روانه ده په دغه منطقه کې د طالبانو ترمنځ او کله کله دولت هم ضربې ورکوي
بله اوکي ورسته پښتنه ده چې د ابو بکر البغدادي او جنبا آیا د داعش وسلوالو پر روحیه باندې تاثیر وکړي په کوم وسلوال چې په افغانستان کې په کونړ کې دي مخصوصا
نو زه باورې یم چې واقعا تاثیر لري هم په شرق الاوسط کې او هم په دغه سیمه کې د دې کوم پلویان لري د دې وزن د دې د دې په روحیاتو تاثیر کوي د دې هغه د څنګل مرکزونو د منځ دي همدارنګه هغه مدیریت او رهبری د درشیب د منځ دي واقعا تاثیر لري
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوالو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو پیغامونو نور هم ستاسو خبرونه هم دومره وخت خلاص تر دوخته پمنې د مخ غوړم چې د طاهر روشان څخه مننه کوم ځکه د دې خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي تر بل خبرونې تاسو پر خدای سپارم الله مملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده
صفر وسوه وویشت دریچلویشت یو شپیتا او یو نړیوال شمیره صفر صفر چلور دو صفر دو دو یو یو دو چلور یو یو پینزه.
پیواسی ما که پکامو امکاناتو سرامو آمن رات لایشی دیدی اقومی جلوختونه رجواندی کچه دی کم جلوختونه لری او دوی تا دی بیار اغوانی پروژی یوسو
پا آزادو چولنو که خلق لیو بل سر آزادانا خبری کوی
الله دې سزار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله و دوی تکالی کولای سو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.